د آشنایانو ادبی ډیرا
پیدا شوی تا جړل خلق خندل چې پیدا شوی تا جړل خلق خندل د سمرشا چې ته خاندې خلق چای هو ځوان او پیژندل شوی ناول لیکونکی نصیر احمد احمدی هم د سیو انسانو دا نن شپه په ادبی خبرونه کې د ارواخات نصیر احمد احمدی په لیکوالۍ او شخصي ژوند خګیګو دا خبرونه ملما لیکوال اجمل پسرلی قربانم زانه شبا شنای په فایل کې د ارواحات نصیر احمد احمدی لنډه پیژند نصیر احمد احمدی د فتح الله احمدی زوی په 1953 لمریز کال غزنی ولایت په قرهباغ کې زیږیدل د نصیر احمد احمدی په سیمه کې د زده کړې امکانات ډیر کم د نورو پښتنو په چیرې د زده کړو پایل د خپل کلی په جماعت کې وکړ. لا کوچنی او چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په سیمه کې حالات ټینګر شول. د د کورنۍ د خپل کلی پرې خدو ته مجبوره او کابل ته کډه وکړه. په کابل کې د حبیبیې له لیسې څخه په خو نومرو فارغ شو. احمدی علاوه چې خون زینه د فراغت سره سم خپل لوړ زده کړې هم بشپړې کړې خو حالاتو اجازه ورنه کړه د طالبانو د حکومت پر مهال الله په دې بریالی شو چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي د آزموینې په پایله کې د کندهار پوهنتون د کارنې په هنځي ته بریالی شو خو د یو لړ ستونزو له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې شوې احمدی له مطالعې سره له پخوا نه مینه درلوده د به د ښوونځي پر وخت کې هم خپل ډیر وخت د لیسې په کتابتون کې تیروه په دې وخت کې احمدی له رسنیو سره هم کار پیل کړ او د یو خبريال په توګه رات څرګند شو د خبريالې په ډګر کې د بي بي سي رادیو له تعلیمي برخې سره کار پیل کړ چې تر مليني همالته کار کاوه درنو ولیدونکو هر انسان ځان ته خپل خصوصیات لري په کورنی چاپیریال کې باید ارواخات احمدی د یوې ځانګړنې په اړه د هغې د خور لیمی تروان نه وو
هر انسان ممکن دوه ډوله کرکټرونه ولري چې یو په ټولنه کې وي او بل په کور کې وي په ټولنیز رسوبات تاسې هم اوریدلی چې د نصر جان په اړه خلکو څومره مینه شو د لید د درد شو اخلاق او د دې خاکساري خبرې خلکو کړې دي خو زه به د خور پایس د کور خبرې وکم چې د کور کې تر کومه ده پوري څنګه چلند کاو موږ 15 خواندي او 15 ورونه یو نصر جان د مور پلار دریم زوی و دریم اولاد و ته په کور کې ډیر مهربانه زړسواندی و خواندو ته وریندارو ته په خاصه توګه خپلې میرمنې ته چې د به همیشه باور درلود چې د موږ میرمنې د موږ خواندي باید ډیری ونازول سي باید ډیری د کور برخورد او چلند باید ډیر لدی سره ډیر زیات شي، لکه څنګه چې په کتابو کې د ډیره توجه دیغه تا و چې تاسو باید خپل خواندي او د کورنۍ مېرمنې باید ونازوي توجه ورته وکړي. د پاملي ځن کې دا کار کړی وو، د خپل اولاد مېرمن، خپل خور، خپل د کورنۍ ټولې مېرمنې ډیر تشویقولي. همیشه د ما د تشویق چې د په وار وار له ما سره خبرې کولی، لا به د مېرمن د په وار وار له ما سره ژغېده او د دې د شو اخلاقو تاریخ یې راته کاوه. دا وسم زه کله ورته ورسره ژغېږم، دا راته وژاړي، راته ووایي سي آی کاشکي د ما د دې یوه ترخه خبره راتلړې کېده، آی کاشکي ما د دې یوه داسې ناامیده خبر راتلړې کېده سي، اوس ما هغه خپلې وشکې پېتکې کړې وې. خو نه نه، هېڅکله هیڅوک هم د دې بد چلند شاید نسته. دی به په دغه ډېر ځورېدو چې زموږ په پښتنه ټولنه کې پښتنې مېرمنې په ډېره بده شرایطو کې دوی دي، خو د تر ډېره حده پورې خپل د دوی د ښځو د درد د زړه کیسې د خپله بیان کړي دي. ته په خپله ورته دا د تاسې شاهدان یاستئ چې د څومره د خویندو د میندو غمونه دردونه راسپړولي دي. وسیله لرانو سره خبرې کوم، له مېرمنې سره خبرې کوم، راته وایي وای د ده اوچت حوصله به موږ ته کیا کوي، کومې خبرې سې ده کونډو ته کړې، کومې خبرې سې ده یتیمانو ته کړې دي، هغه به موږ ټول عملي کوو. نو خدای دې د موږ په ملک کې آرامي راولي، سې نورې کونډې ونه وینو، نور یتیمان ونه وینو. هڅه سې دي هغه یې کور والې تکیه کې او سپورټ کې دغه د موږ ټولو د ځوان درمان او د ده ارمان ده راته پوره کړي.
نصیر احمد احمدی د خوشبی کیسه لیکوال په توګه شهرت وموند او لنډو کیسو او ناولونو یې ډیر ژر د ډیرو کره کتونکو پام ور واړو. لږ ناولونه داسې دي چې د داستاني ادبیاتو نقادان او عامو لوستونکو یو ډول ستاینه یې نصیب کیږي او د هر چا د خوښې وړ ګرځي، چې دا کامیابي د هر لیکوال په نصیب نه وي. اروحات نصیر احمد احمدی له هغو ډیرو لږو لیکوالانو څخه و چې هر ناول او لنډه کیسه یې په مینه لوستل کیږي. د خدای بخلی نصیر احمد احمدی په څیر د لیکوال په لیکوالۍ خبرې څه آسانه کار نه دی، ځکه د یوه منل شوي لیکوال ځانګړنې ډیر اړخونه لري چې ځینې یې د لوستونکو له سترګو پناه یا یې هم پام ورته نه اوړي. د ارواحات احمدی د لیکوالۍ ځینې ځانګړنې چې د سنو لوستونکو له سترګو پناه پاتې دي یا یې ورته پام نه دی اوښتی، دا او د لیکوالۍ د ځانګړنو په هکله به پاتې خبرې د خپرونې د قدرمن میلمه د لنډو کیسو د ماهر لیکوال اجمل پسرلی نه واورو. پسرلی صاحب ستړی مشي خپرونې ته د نصیر احمد احمدی ناولونه زر زر چاپ شول، څه شی د دې باعث شو چې د ډېر ناولونه ولیکي؟
نو سبا چې نه لوبای خو د تاسو ډیر مننه او کور مو ودان. ثواب ته راشم د نصیر احمد کمال داو چې موضوع یې لرله او وخت یې ورته پیدا کاوه. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې لیکوال د امریکایي لیکوال په څیر نه دی چې له همدې درکه پیسې پیدا کړي او د لیکوالۍ له درکه ژوند وکړي. افغان لیکوال به د ډوډۍ هم له بلې لارې کوي، لکه احمدی چې د بی بی سي له تعلیمي خبرونو سره کار کاوه، او فرهنګي رواجونه هم افغان لیکوال له لیکلو باسي. راشده شپتیره بیا بې وخته تګ راتک زما په باور د خلکو د مړي ژوندي پالل په داسې شرایطو کې سره دې چې زما مطلب دا نه دی چې هغه هڅې نه چې کوم، لیکن لیکل سخته کوي، وخت نه پاتېږي. خو احمدی بار هم بیا هم لیکل کول او ژر ژر یې لیکل کول، لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه. دې شي هم خدای بخښلی احمدی ډېرو لیکلو ته هڅولی دی چې خلکو د ده ناولونه اخیستل. ګمان کوم د احمدی بغدادي پیر د پښتو تر بل هر داستاني اثر ډیر چاپ شوی دی او ډیر خلکو خوش کړی دی. حتی روسي اثر د غنی ځال هم په لنډ وخت کې فلورل شوی دی. دا دلایل دی چې فکر کوم ژر ژر دا کتابونه چاپېدل.
بله، دا ناولونه ولې خلکو ډیر خوښول؟
دا مهم سوال دی. په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې په افغانستان کې داستانونه که هغه لنډې کیسې دي یا ناولونه دي ډېر چاپ شوي دي، خو ډېر کله دا کیسې یو چا لیکلي دي چې په ښار کې به اوسېده، د امنیتي ستونزو له امله به یې کلونه کلونه کلی نه و لیدلی. هغه یو ډول نستالجا به له کلي سره ذهنا وتاړه او د داستان کرکټر به یې د کلي په فضا کې ورخوشي کړ. داستان له مکان سره په تیره بیا له لیدلي مکان سره سم حس کړي مکان سره زما په باور ژوره رابطه لري. دغه رابطه باید مصنوعي نه وي چې خلک داستان ژور حس کړي. احمدي په خپلو ناولونو کې دغه کلیوال چاپېریال زما په باور اول په خپله درک کړی حس کړی دی او بیا یې له خپل لوستونکي سره شریک کړی دی او هغه هم نومنلی دی او خوښ کړی دی. احمدي کله هم له کلي بیل نه شو. نوشابهجانې په دغو شرایطو کې هم چې کله به خبرېدم احمدي به له کابله کلي ته تللی و. حتی تیر کال چې په کابل کې د کورونا له امله بندیزونه لګېدلي وو خلک کابل ته نه شوی داخلېدی، د یو له هغو کسانو و چې له ښاره بهر بند پاتې وو چې بیا په واسطې ښار ته ننووت. په همدې وخت کې هم د یعنی کلي ته تللی و. او بل علت چې د احمدي ناولونه خلک خوښوي، دی په کیسو کې تلوسه لري. داستانی تلوسه د یو ویش له مخې دوه ډوله ویشلی شو، یوه ژوره او بله عاجي تلوسه ده. ژوره تلوسه د هغو کیسو لپاره وي چې عمیق روحي کشمکشونه او رواني اغېز پکې بیان شوي وي. د سیمبولیکو کیسو لپاره هم ډېر کله عادي تلوسه کار نه ورکوي او عادي تلوسه دا کمال بیا لري چې خلک شر جلبوي، د ټولنې ډېر خلک جذبوي. د احمدي د داستانونو تلوسه همدغه ډول تلوسه ده، د ډېرو د درک وړ ده. او درېیم علت یې زما په ګمان چې احمدي داستان خلکو ځکه خوښ کړی دی چې د کیسې فضا د ده جالبه ده. دوی په خپلو ناولونو کې یو ډول شاعرانه چاپېریالونه هم لري. پښتانه که هر څو داستان ته څوک راکاږي زمانونو ته ممکن اړتیا وي چې له ژور شعري اثره راووزي. او د احمدي د کیسو څلورم کمال چې خلکو د ده داستانونه خوښ کړي دي نثر دی. د ده نثر کله ناکله دا د شعري چاپېریال له امله مجازي کېږي چې عیب نه ګڼل کېږي او په تېره بیا چې لوستونکي ته د درک وړ وي. خو له کلي سره آشنا، له ښاري ژوند سره بلد، د ده د ژبې زیرمه غني کړی ده زما په باور. او د نثر په برخه کې دا کمال هم ده درلود چې د ځینو لیکوالو په څېرې په زوره هڅه نه کوله چې یو فکر په داستان کې ځای کړي. د ده په ځینو ناولونو کې د وطن د مینې فکر په طبیعي ډول راغلی دی. هر هغه لیکوال چې فکر پر داستان تپي نثر یې زما په باور ګونګ راځي، ځکه چې ذهن په فکر کې بندېږي، قلم په داستان کې.
خدای دې آباد لره پسرلی صاحب، د ستاسو خبرو سره چې د خدای بخښلي احمدي صاحب د لیکوالۍ د ځانګړنو په هکله ډېر عمیق هم ذکر کړل. باور وکړئ ستاسو د خبرو سره د احمدي صاحب د کیسو د ځانګړنو په فکر کې هم داسې لاړم. نږدې دي چې پوښتنې مې د یاده اوسي. احمدي صاحب د خدای وبخښي چې اوس د خلکو په منځ کې نشته، او همدغه تریخ حقیقت به قبلوو چې د هغې په نشتون کې د هغوی په کتابونو له تاسو سره غږیږو. په هر حال احمدي لنډې کیسې هم لیکلي دي. د ده د لنډې کیسو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
د احمدي ناولونه د ده د لنډې کیسو په پرتله به ارزښت لري، هم د کمیت له پلوه او هم د کیفیت له اړخه، ځکه چې د ډېر ناولونه چاپ کړي دي. خو که چېرته د ده لنډې کیسې د ډېرو معاصرو لیکوالو له کیسو سره پرتله شي، دا کمال لري چې اضافي کلمات پکې کم دي، بې ځایه نه دي اوږدي سوي، د ټولنې یو تصویر پکې راخیستل شوی دی چې ده په خپله درک کړی دی، یعنی د چا تقلید نه دی کړی. خو له ولس سره د مینې مالګه د ده په ځینو لنډو کیسو کې ما ته څه زیات ښکاري.
د دې نه مطلب څه دی؟ کېدای شي لږې واضح کړي.
یعنی لیکوالي د لیکوال او اثر ترمنځ، ژنری رابطه لري. دغه رابطه په یو ډول ژورنالیستي کې ده، په ژورنالیزم کې اغلی آشنا تاسو هڅه کوي چې د چا پلوي ونه کړئ، دواړو نورو ته به پام کوي. داستان هم همداسې شی دی چې کله لیکوال کمپیوټر ته کښېني یا قلم راواخلي چې کیسه ولیکي، که دا فکر کوي چې دا کیسه به خلک خوښه کړي که نه، کیسه خرابه شوه، او که فکر وکړي چې دا کیسه به ژر چاپ شي که نه، بیا هم کیسه خرابه شوه. که فکر کوي چې زه به دا کیسه تر فلاني بهتره لیکم، بیا هم کیسه خرابه شوه. حتی که فکر کوي چې کیسه لیکي، کیسه اغیزمنه شي، یوازې د درک کړي موضوع چې یا به یې بشپړه ترلاسه کړې وي یا به یې نیمګړې، همدې ته فکر پکار دی چې لیکوال یې کوي. که داسې وکړي بیا نو کیسه زما په باور کیسه شوه.
بله، خو کلیکوال فکر ونی کی چې زه کیسه لیکم، کیسه یې په بل خوا نشي تلی، سفرنامه نشي ترې جوړېدی یا مقاله نشي ترې جوړېدی.
زما باور کله چې لیکوال کیسه لیکي، واضح خبره ده چې لومړی خو یې نیت کړی چې کیسه لیکم، او په کیسه یې باید سر خلاص وي چې کیسه څه شی ده. خو د کیسې تر لیکلو وروسته باید لیکوال دې ته فکر وکړي چې کومه برخه یې اضافي ده، کومه برخه یې د کیسې له اصولو سره سمېدلی شي، کومه برخه یې واضح نه ده، د کیسې پیل له اصلي پیل سره سم دی، کرکټرونه له خپلو خواصو سره سمې خبرې کوي، د کرکټرونو خبرې سره بېلې دي، مکالمه کیسه مخته وړي، د کیسې پای سم ځای ختم شوی، پیل پیل دی او پای پای دی، یعنی تغییر پکې شته. داسې نور اصول دي چې ناقدانو ټاکلي دي. هر څومره چې دا اصول د کیسې له لیکلو وروسته پلي کېږي، هماغومره کیسه لکه غمی سیقلېږي. خو تر لیکلو مخکې که لیکوال کیسه سیقلوي، شایي په سولېدلو غمی بدله، په یوه سولېدلې غمی یې بدله کړي.
ښه، پسرلی صاحب، دغه اصولو ته چې تاسې اشاره وکړه، د احمدي په کیسو کې تر کومه بریده پلي شوي دي؟
هنري اصول د بدلون په حال کې دي. یعنی کله چې سینما نه وه، ناول یو ډول لیکل کېده. کله چې سینما راغله، د ناول لیکل بدل شول. د انټرنیټ له راتګ سره بیا کیسه بدله شوې ده. د احمدي په کیسو کې تر ډېرو افغان لیکوالو د کیسې مهمو اصولو ته توجه شوې ده. خو هنر چې څومره پخیږي، هغومره بهتره کېږي. احمدي له بده مرغه بې وخته وفات شو.
له بده مرغه او متاسفانه. په هر حال بحث به ادامه ورکو. یو شمیر په دې باور دي چې هنر او ادبیات الهام دی او خدای ورکړه ده. کدا خبره په ځای نو اصول بیا په څه معنا؟
دا مهم سوال دی. د الهام بحث لنډ نه دی، اوږد بحث دی. ځینې کره کتونکي بیخي الهام مني نه. ګمان کوم چې د انسانو د حواسو درک هغه وخت د الهام باعث کېدی شي چې مثلا کیسه لیکوال بیا بیا او بیا د کیسې لیکلو په باره کې فکر کړي. دغه بخت ذهن په خپله حواس د موضوعاتو د ترلاسه کولو په لوري بیایي. خو موضوع به څوک پیدا کړي؟ موضوع کیسه کېږي نه، او تر هغو په کیسه موضوع بندېدای نه شي چې لیکوال د کیسې له اصولو سره آشنا نه شي، پرې پوه نه شي، او پرې تطبیق نه کړي.
نو څه فکر کوئ، آیا احمدي دغه اصول په خپلو کیسو تطبیق کړی دي لکه تاسو چورته اشاره کوئ؟
هو، د کیسو د نقد کتاب لیکلی، یعنی د نقد سره آشنا و، د ځان په کیسه پوه کړی دی، بیا یې کیسه لیکلې. که یې د اصولو تر پوهېدو مخکې کیسه لیکلې وي، باور لرم چې هغه به داسې کیسه وي چې ده به له خلکو سره نه وي شریکه کړې، او یا به یې له چاپ وروسته خامخا د پښیمانۍ احساس کړی وي چې دا کیسه مې ولې چاپوه.
بله، پسرلی صاحب، که د احمدي د کیسو اغېزو ته راشو، له دې نه پرته چې خلکو دا کیسې خوښولې، بل څه تاثیر یې کړی؟
د احمدي مرحوم کیسې به زما په باور تل د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې په دې نوم خلک یادوي چې ګڼ کسان د دې داستانونو له برکته د کتاب له لوستلو سره آشنا شوي دي. او نو شبه جانې تاسو به په خواله رسنیو کې لیدلی وي چې ډېرو کسانو د ده تر مرګ وروسته دا اقرار کړی دی چې د احمدي د داستانونو ناولونو د لوستو له برکته له کتاب لوستو سره مینه پیدا شوې ده.
پسرلی صاحب، وبخښئ چې خبره کې در لیږم، خبرم په ګل بدله. ستاسو د خبرې په تایید په رښتیا هم په ټولنیزو رسنیو کې مې دا ولوستل، ډېرو کسانو دا لیکلي وو چې د احمدي صاحب د دغه ناول نه یا دغې لنډې کیسې د لوستلو نه وروسته مې د کتاب لوستلو شوق پیدا شو او کتاب لوستو ته مې مخه کړله. دا حقیقت دی. مهرباني وکړئ تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ.
ما دا یو ډیر لوی هغه دی، یو ډیر لوی امتیاز چې د احمدي داستانونه لري، لکه دا تاسو چې هم اشاره ورته وکړه، ځکه چې افغانان دوه ډوله کیسې لیکي. دا اوس چې ما کله ورته پام کړی دی، یو شمېر افغانان داسې دي چې وار له واره له ګونګو کیسو نه لیکوالي پیلوي. یو شمېر کسان دي د کافکا په څېر کیسې لیکي. ځینې کسان بیا داسې دي چې په کیسو کې ځینې عجیب و غریب روحي تمایلاتو ته میلان لري، پرته له دې چې یا په کافکا سم پوه شوي یا په دغه روحي تمایلاتو پوه شوي وي. زه په دې باور یم چې افغان ټولنه داسې یوه لیکوال ته ضرورت درلود چې هغه خلک واچوي، د کتاب په لوستلو یې راولي او دې ته تشویق کړي. له هغه وروسته دغه نور مراحل، دغه نور مراحل چې دي چې په روحي لحاظ به کیسې ژورې لیکو، عمیقې به لیکو، د نړۍ د منل شویو روانشناسانو له اصولو سره به کیسې سمې وي، د کرکټر ذهن ته به ورځو. دا شیان بیا یو ډول کې هغه کو طبقه بندي کو دویم ګامونه دي چې باید واخیستل شي، او د احمدي غوندې لیکوال نه وروسته باید واخیستل شي.
بله، لکه څنګه چې تخیل د داستانونو کیسو هغه ډیره مهمه برخه ده، نو خدای بخلی احمدی صاحب څومره دغه مهارت درلود چې ساده مکالمې په تخیلي صحنو کې ځای کړي.
واضح ده او مهمه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې یو وخت مې یو چا ته ویل مل دا کیسه داسې ده لکه دغه د افغاني جامو ګنډ، دا ګنډ څه خلک جوړوي. که په دې کې یوه شیشه بې ځایه وي دا ټوله ګنډ بل رنګ معلومیږي. که د زر تار یو تار یو چیرته کم کارېدلی وي توازن یې خراب وي. داستان همدغسې ده، کلمات همدغسې دي په یو داستان کې. یعنی که چیرته کلمات د داستان له روحیاتو سره همغږه نه وي، داستان خپل تاثیر په لوستونکو نه پرېباسي. د احمدي مرحوم داستانونه د کلیوالې ټولنې پیښې وي، او یا په ښار کې هم تر ډېره د کرکټرونه کلیوال کرکټرونه وو. دې د کلیوالو له کرکټرونو سره عملا په خپل ژوند کې آشنا وو، او ډېره غني کلیوالي ژبه یې درلودله. په هغې یې دغه کرکټرونه انځورول. نو ځکه دغه داستاني ګنج خپل اثر زیات پرېښی. لیکن تخیل داستان د داستان په برخه کې وای، داستان د واقعیت او تخیل مجموعه ده، دا دواړه پکې شته. اما په عین وخت کې مثلا د داستان د مکالمې په برخه کې دا خبره معروفه ده چې مکالمه باید داسې ولیکل شي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا حقیقت دی، حقیقت روان دی. د داستان چې څومره هنري او په اصولو څوک برابر لیکي، د لوستلو په وخت باندې لوستونکی داسې فکر کوي چې زه په دې داستان کې یم. حتی دغه تخیل چې تاسو اشاره ورته وکړه، دلته د مرحوم احمدي خبرې کوو، خو زه د ژوند یوه تجربه به له اورېدونکو سره شریکه کړم. زه خپله داستانونه لیکم، د وطن د غمجنو حالاتو ځینې داستانونه په خپله مې لیکلي یې، خیالي یوه برخه یې حقیقي ژوند نه راخیستل شوي. باور وکړئ چې داسې وخت راغلی دی چې خصوصا یو څه تراژیدي حالت وي، زه په لوړ اواز باندې خپل داستان نه شم بستلی. د احمدي مرحوم داستانونه هم همداسې وو، هغه برخې چې له وطن سره ډېره عمیقه مینه پکې څرګنده شوې وه، لکه د بغدادي په ناول کې یا په نورو ځینو کیسو کې، دا چې په سم نثر لیکل شوي دي او اوریدونکو یې تاثیر ژور وي، نو بیا ځکه د حقیقت ګمان پرې کوي.
تاسې د نصیر احمد احمدي سره غیر د لیکوالۍ د اړیکو نه له نږدې مور سره کورنۍ پېژندګلوي هم لرله، د دې لیکوالۍ څومره د شخصي ژوند نه متاثره وه؟
ډېره، له څو اړخونو متاثره وه. یو، زما په باور یو لیکوال که له خپل ژوند سره صادق نه وي، داسې اثر نشي لیکلی چې هغه په ټولنه باندې تاثیر وکړي. یعنی دی چې څه ده په خپلو داستانونو کې هغه باید واقعي ظاهر شي، یو دا تاثیر. بل د کلیوال چاپېریاله خبر و، دغه تاثیر د په داستانونو باندې جوت دی. بل دی داسې نه و چې شخصیت عالی و د ځان د نور سره پرتله کاوه، نه له نورو سره مقایسه کاوه. نه ما دوه کاله مخکې له نژدې لیدلی و، او په تلیفون و په واتساپ کې مو همیشه خبرې کولې. د داستان یو ګروپ لرو د واتساپ له لارې، په هغې کې مو په مختلفو موضوعاتو باندې یو څه نور لیکوال هم شته، له ده سره په بحثونو کې برخه اخیستې ده. ډېر مات سړی و، او کله ناکله ځینې کسان داسې وي چې په ټولنه کې وسایل شي، بیا شاید یو څه بدلون پکې راشي. بیا هماغه ملنګ فقیر سړی و چې په ماشوموالي کې ما لوبې ورسره کړې وې، زما ملګری و، او تر اخره همدغسې پاتې شو.
بس نو د ژوند وفا ورسره همدومره وه. تاسو ته د خدای عمر په نصیب کې، او د کورنۍ او لیکوالۍ د دې نږدې ملګري د مړینې تسلیت به هم تاسو ته وایم. د خدای بخلي احمدي صاحب د اثارو په هکله، د لیکوالۍ د طرز په هکله، د ځانګړنو په هکله پوښتنې ډېرې دي. خو د دې مرکې په پای کې که دا پوښتنه وکړم چې د احمدي مړینې د پښتو له داستانه څه کم کړل؟
زما په باور یو فعال پرکار ناول لیکونکی، داسې ناول لیکونکی چې ډېرو یې آثار خوښول، له دې فعال لیکواله افغان ټولنه محرومه شوه، او ډېره سخته اړتیا دې ته لرو چې د احمدي په څېر لیکوال ولرو چې دغه نیمه باسواده ټولنه چې ډېر خلک یې لوستي نه دي دا په مطالعې راشي. خو له بده مرغه احمدي بیا وخته وفات شو.
بالکل پسرلی صاحب، د کتابونو لوستونکي همداسې تیږي پاتې شول. خدای دې د هغوی ارواښاده لري. تاسو نه ډېره مننه چې د ارواښاد نصیر احمد احمدي د لیکوالۍ په ځانګړنو د امریکا غږ آشنا راډیو په ادبي خپرونه کې وغږېدئ. ستاسو د کور ودانې
مننه له تاسو.
درنو اوریدونکو، د نن شپې خپرونه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي په لنډې کیسې پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې خپرونه واورېده. تر بیا هم خدای مل شو.
زما وطن، سړی وویل نه، هغه بل، هغه چې تورې او سپینې خانې لري. دکاندار د فوټبال توپ ورته ونیو. سړی په تڼاکو ګوتو پیسې ور وشمېرلې. توپ یې په رڼا پلاستیکي کڅوړه کې ور واچوه. د خپل ملګري خوابه ریغه کې واورېد. توپ دې څه کاوه؟ جمیل ته ولې کوم بل څه اخیستل؟ سړی په خوند وویل، خو جمیل توپ وخت اوس مې هم په یاد دی. دوه کاله مخکې چې له کوره د ایران په نیت راوتم، د کلا له ورې را پسې ناره کړه. ابا ابا ګوره، کال دې را سره کړې، د فوټبال یعنی د فوټبال توپ دې هېر نشي. سړی غلی شو، یو دمې وخنده. د جمیل فوټبال دې په یاد ده؟ توپ یې له پښې نه جلا کېده. هر وخت همزولو د ده په مټ له نورو کلو مسابقه ګټلې وه. ملګري یې څه ونه ویل. دواړه د کلي موټر ته وختل. ساعت وروسته په کلا کې زوروره ژړه راتاو شو. مور په کوکو کوکو ژړل. پلار په راوتلو ټډ سترګو په چوتره کې د ناستې او ځینې تنکي زوی جمیل پرې شوو په خو ته کتل. جمیل په پلاستیکي رڼا کڅوړه کې نیمې توپ ته وچې سترګې نیولې.